پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د دې خپرونې مطالب: ولسمشر اشرف غنی په مزار شریف کې دی. طالبانو په افغانستان کې د ترکی ځواکونو د پاتې کېدو طرح رد کړه. د غزنی او پکتیکا لاره له څلورو کلونو وروسته خلاصه شوه.
دا لاره خلاصه ده او موږ له غزنی نه تر پکتیکا پورې په همدې پاخه سړک باندې تګ راتګ کوو.
په جګړو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د بشري حقونو د ټولنو اندېښنې:
د ملکی خلکو نه ژوند اخلي او بالاخره د خپلو کورونو پرېښودل ته اړ کېږي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ضد واکسین دریم دوز ته د اوس لپاره اړتیا نشته.
شته معلوماتو او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ورکړو.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
افغان ولسمشر نن په مزار شریف کې د بلخ او شاوخوا ولایتونو امنیتي وضعیت ارزوي. نن په تاجکستان کې د افغانستان لپاره یو غونډه جوړی شي او د عراق په جنوب کې د اور لګیدو له امله نږدې شپیتو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د خبرونو تفصیل: د بلخ ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په خاطر ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه. جمهور رئیس غنی نن سهار د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ مزار شریف ته ولاړ. له عرض څخه په خپاره شوي بیان کې راغلي دي چې د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبرې وشوي او ولسمشر امنیتي مسؤلانو ته لارښوونې وکړې. دا غونډه د بلخ د ولایت په مقام کې جوړه شوه. لومړی امنیتي مسؤلینو د بلخ په ګډون د ګاونډیو ولایتونو د امنیتي وضعیت راپور وړاندې کړ. ولسمشر غنی هغوی ته ډاډ ورکړ چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې نړیوالې ژمنې په خپل ځای دي. په وروستیو دوو میاشتو کې طالبانو د بلخ په ولایت کې یو شمېر سیمې لاندې کړې دي او د مزار شریف ښار ته په نږدې سیمو کې دوی د خپل حضور ویډیوګانې او عکسونه خپره کړې دي. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند حامد تهذیب تیر ماښام ازادي راډیو ته د دې غونډې په اړه وویل:
صحبت روی
په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله، لترګری او تندلارۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري، د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغیز او بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمده ازي سفر است.
دا غونډه په پلازمینه دوشنبه کې ده. د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته اندېښمن دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کران او منجان ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شا تمبول دی. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغلته د هوایي ځواک په ملتیا د امنیتي ځواکونو او پاڅونوالو په عملیاتو کې 20 طالبان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. دفاع وزارت په کرانو منجان کې د طالبانو د بریچ سرنګوالی نه دی مشخص کړی. واشنگتن ویلي د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ووم پړاو خبرو کې کوم مهلت نه ټاکي، خو د احتمالي اټومي پرمختګ په اړه ایران ته خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس پرون وویل ایران هم خبرو ته یوازې دومره څه لري چې ووایي د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوې. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ 3 کاله مخکې د ایران د اټومي تړون ووت او جو بایدن ویلي چې دغه تړون ته بیرته ورګرځېدای شي. په ویانا کې په دې تړاو پیل شویو خبرو کې د راپورونو له مخې پرمختګ شوی، خو روسي پریکړه لا نه ده شوې. تیرونی اروپایي قدرتونو او امریکا ایران ته خبرداری ورکړ چې د یورانیمو د غني کولو چارې به د ویانا خبري له ګواډ سره مخامخ کړي. د عراق په جنوب کې د یو روختون په وسانګه کې چې د کووېډ 19 ناروغي لپاره ځانګړې شوې ده، د اور لګې دول عمل لښت تر لښت 55 کسان وټل شوې دي. دا سشکاري چې دا اور د اکسیجن په یو ټانک کې د 14 عمل رامنځته شوې وي. د ولایت روغتیا د څنګه ویاند ایمار بشار وویل دا پېښه د بغداد په جنوب کې نشته 315 کیلومتر لري د ناصری په روختون کې لګېدلې چې د 55 کسانو ژوند یې اخیستې دي. روغتیا چارواکو پرون وویل چې اور کنټرول شوی دی او د پېښې تحقیقات روان دي. د عراق د سر اعظم دفتر په یو بیان کې ویل دي چې سر اعظم مصطفی کاظمی له وزیرانو سره بیړنۍ غونډه وکړه او د روغتیا، مدني دفاع او د کووډ 19 د څنګ د مسول دنیولو امر یې وکړ. په عراق کې کورونا تر اوسه د 1522 کسانو ژوند اخیسته او په دغه هیواد کې تر 1,400,000 ډیر کسان په کووډ 19 ناروغي اخته شوی دي. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په ویجنګ ښار کې د یو هوټل د نړیدو له امله لښ تر لښه 8 تنه مړه شوي او 9 تنه نور تری تم دي. دا ښار د شانګهای لویدیځ نشته 100 کیلومتر لري پروت دی. په ویجنګ کې حکومت ویلي دي چې تر اوسه 14 تنه ژغورل شوي چې ډیر لسی ټپیان دي. د دې پیښه علت تر اوسه معلوم نه دی او تحقیقات روان دي. د کیوبا د پلازمین د هوانا پر سړکونو د حکومت پر ضد لپراخ مظاهرو وروسته پرون چوپچاوه خو پولیسو پکې پراخ حضور درلود. مظاهره وړ مورز د کمونیستو حکومت ته پای تر رسولو په هدف داسې مهال وشوه چې کیوبا له اقتصادي کړکېچ او کورونا وایروس سره لاس او ګریوان ده. په هوانا او نورو شهرونو کې د حکومت ضد د مظاهرې کمساري بلل شوې ده. مظاهره کوونکو د خپلواکۍ شعارونه ورکول او ویل چې دیکتاتوري نه غواړي. د کیوبا د بشري حقوقو تبیید شوې ډلې کوبلکس ویلی د مظاهرو پر مهال لښ تر لښه سل اعتراض کوونکي فعالان او خپلواک خبريالان نیول شوې دي. د کیوبا ولسمشر میګول دیاس کینل ویلی دولتي ځواکونو ناسم ټینګ کړی دی. د امریکا د دې مظاهرو په ملاتړ تور نه کړي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دوی دې چاره کې لاس نه لري.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وپانه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث هم لرو خو د شپه ورزو د راپورونو برخه ته په تخنیکی برخه کې میر احمد سپای همکاري را سره کوي. تاسو ته یو ځل بیا خراغلاس وایم قدرمن اوریدونکو او ورزو راپورونه اورو. ولسمشر اشرف غنی نن سهار دی وجک پوری پلاوی په مشرۍ مزار شریف ښار ته ولاړ. ارک په یو بیان کې وایي چې ولسمشر غنی د بلخ ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په مقصد په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه او د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ ولایت د شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبرې وشوې او ولسمشر امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه وکړه. د ازادۍ رادیو خبریال همدا شیبه په مزار شریف کې د غونډې په جریان کې دی او مونږ هڅه کوو چې د ولسمشر اشرف غنی د خبرو اترو او لیدنو کتنو په اړه له د سره تماس ټینګو او څنګه چې تماس مو ټینګ شو نو تاسو ته به د موضوع جزئیات وړاندې کړو. خو سورځو یوې بلې موضوع ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو له پلاو سره کتلې دي. دواړه لوري وایي چې په دې لیدنه کې د سولې د خبرو په چټکې دوه اغیزمنتوب او یو سیاسي حل ته د رسیدو پر موضوعاتو خبرې شوې دي. په همدې حال کې طالبانو په یو تازه اعلامیه کې په افغانستان کې د ترکی ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د ګواښ ژبه کارولې او ویلې دي چې د دې پریکړې پر ضد به ودرېږي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې وړاندې د سیمې په سفر راوتلی دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه له بیلابیلو لوریو سره خبرې کړې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچی پلاوی وایي دواړو لوریو له خلیلزاد سره کتلې دي. په دې لیدنو کې پر نورو موضوعاتو سربیره هر څه ژر د شخړې په سیاسي حل بحث شوی او د خوای د سولې خبرو په چټکېدو او اغیزمنتوب هم خبرې اترې شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې راتلونکي کې د سولې مذاکراتو د پرمخړو پر څرنګوالي هم خبرې وشوې. د زیاته کړه چې د افغانستان پر وضعیت هم پوره بحث شوی خو نوموړي په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. زلمی خلیلزاد داسې مال دوه کې افغان او طالب پلاوی سره ګوري چې افغانستان کې تاوتریخوالی په چټکۍ روان دی او د کمیدو هیڅ سره کې نه لیدل کیږي. طالبان هر ورځ په ولسوالیو او خالونو بریدونه کوي او افغان حکومت هم د مقابل برید خبره او د ډلې ته درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو وایي دوی په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي د پای غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې قطر ته د زلمی خلیل زاد سفر ته په اشاره وویل هغه د تاوتریخوالي د کمیدو او سیاسي حل ته رسیدو لپاره د متحده ایالاتو پیغام رسول دی.
استازی خلیل زاد هلته دی، هغه به له دواړو لورو وغواړي چې جدي خبرې اترې پیل کړي، څو وتوانېږي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سیاسي تګلاره جوړه کړي چې د یوې عادلانه او تلپاتې هوکړې سبب شي. دواړه برخې زموږ لپاره ډېرې مهمې دي. که یوه هوکړه عادلانه نه وي دوام نشي کولی، او دا د یو اصل په توګه زموږ د ټولو لپاره یو لارښود دی.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایان طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی کوي، خو دا هم وایي چې نړۍ به په افغانستان کې د زور حکومت ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا یوه تازه اعلامیه کوي چې نن یې خپره کړي په افغانستان کې د ترکي ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه د ګواښ ژبه کارولي. په دې اعلامیه کې راغلي په افغانستان کې د ترکي عسکرو د پاتې کېدو پرېکړه ناسنجیده اقدام دی او دوی یغن دي، خو طالبان دا ګواښ هم کوي چې د ترکیې د دې پرېکړې پر ضد به هغه ډول وجنګېږي لکه شل کاله چې د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ودرېدل. طالبان په ښکاره دا اعلامیه وروسته تر دې خپروي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په اړه له امریکا او ناټو سره هوکړې ته رسیدلی دی. ترکیه به د دې پریکړې پر بنسټ افغانستان ته ډرون، الوتکې، پوځي پرسونل او نور امکانات رالیږي، خو مالي او لوجستیکي ملاتړ به امریکا او ناټو کوي. افغان حکومت لا لوړاندې د دې کار هرکلی کړی، خدای هم ویلي چې ځواکونه یې د خپلې خاورې او خلکو د امنیت ساتنې لپاره چمتو دي.
د افغانستان د سولې د هڅو د وروستي حال او همداراز د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچی پلاو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد کتنو او خبرو په اړه جزئیات مو اوریدل. بلخوا ټاکل شوی چې نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون وکړي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د شانګهای همکارۍ سازمان ناسته نن سه شنبه د جولای میاشتې په 11مه د تاجکستان دوشنبه ښار کې پیلېږي. د افغان حکومت استازي هم په دې ناسته کې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون وکړي او د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه خبرې پکې وکړي.
ټاکل شوی نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې په څلورمه ناسته کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر وکړي. په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب له افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د هیواد اوسنۍ امنیتي وضعیت او د دغه حالاتو اغیز پر امنیتي او پراختیایي بحث کول د دغه سفر اصلي هدفونه دي.
راغلی تهذیب وایي په دې ناسته کې به د سیمې اتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي او د دوه ورځو لپاره به دوام ولري. د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ښار مهال د شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربتوب کوي چې د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان تازه د افغانستان په شمال کې د وروستیو جګړو له امله د ګواښونو د کنټرول لپاره له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د 6000 ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امر کړی دی. د شانګهای همکارۍ سازمان یا شانګهای تړون یو اقتصادي او امنیتي تړون دی چې د جوړېدو تړون یې د 2001 کال د جون د 15 نیټې باندې د چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د چین په شانګهای ښار کې اعلان شو. دغه سازمان د جوړېدو په لومړیو کې شپږ غړي هیوادونه درلودل، خو اوس یې شمېر اتو ته زیات شوی او د دې ترڅنګ د څلور کتونکو هیوادونو په شمول شپږ ملګري هیوادونه هم لري. افغانستان د دغه سازمان د کتونکو له دولتونو یو دی. بلې تکل شي
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه جوړیږي او په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیت هم بحثونه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو و ورځې د اونۍ د سهار لوو د مازیګر تر او خبرونه کوي. اوس هم ورځو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله له افغانستان او اردن ته په صادراتو کې 70% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل له افغانستان او اردن ته کرنیز محصولات، د تالک او سکرو ډبرې، جلغوزي، زیره، د هندوانو تخم، تازه میوه او نور بیلابیل توکي د اردن شاهي هیواد ته صادریږي. د ښاغلي احمدي په خبره په منځني ختیځ کې اردن څلورم هیواد دی چې د افغانستان نه ورته زیات صادرات کیږي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي هڅې پیل کړې چې د عمان د صحرا بندر له لارې د منځني ختیځ هیوادونو او د فارس خلیج له حوزې سره خپلې سوداګریزې اړیکې لا پراخه او صادرات ورته زیات کړي. افغانستان په دې وروستیو کې د ځمکې او هوایي دهلیزونو له لارې د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه منځني ختیځ هیوادونو ته صادرات زیات کړي چې د صادراتو عمده برخه وچ او تازه میوه او همداشان کاني اومه مواد دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د مهارتونو د پراختیا ملي پروګرام له لارې 3000 کسانو ته د فني او حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې. د دغه وزارت وین عبدالفتاح احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه زمینه په ساختماني، خدماتي، سوداګرۍ، کرنې او صنعت په برخو کې برابره شوې چې له زده کړو وروسته یې کارونه هم موندلې دي. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړیږي او وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر میلیونونه کسان بیکاره دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې، یو امریکایي ډالر نوی افغانۍ اتیا پوله، یو ایرو درې نوی افغانۍ اتیا پوله، یو پاون یو سلاتا افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ نوی پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1000 نوی افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 409 نوی افغانۍ.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د امریکا جګپوري روغتیایي چارواکي وای اوس وخت د اړتیا نشته چې خلکو ته د کووید 19 د واکسین دریم تقویتی شات ووهل شي. د ولسمشر جو بایدن د روغتیا ل جګپوري سلاکار د ډاکټر انټونی فوچی دا خبره د فایزر شرکت له مسؤلینو سره له غونډې وروسته سی ان ان تلویزیون ته وکړه. فایزر شرکت تیرونه اعلان کړی و چې دریم تقویتی شات په دراماتیک ډول معافیت زیاتوي او د دلتا بڼې د خپرېدو مخه هم نیسي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې شتمن هیوادونه دې د دریم شات د لګولو پر ځای د بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي.
د امریکا روغتیایي چارواکو اعلان کړی هغه خلک چې په بشپړه توګه واکسین شوي اړتیا نه لري تقویتي یا دریم ډوز ترلاسه کړي. چارواکو دا اعلان د واکسینونو له یو لوی تولیدونکي شرکت فایزر مسؤلینو سره تر ناستې وروسته کړی. پرونی ناسته داسې وخت وشو چې تیرونی فایزر شرکت حیرانوونکی اعلان وکړ. وی ویل پام کې لري له امریکا متحده ایالاتونو وغواړي د کووید 19 تقویتي یا بوستر شاټ منظور کړي. فایزر شرکت ویلي دریم شاټ کولای شي په ډراماتیک ډول معافیت ته وده ورکړي او ممکن په ډیرو هیوادونو کې د مخ په زیاتېدونکو دلتا بڼې کرونا په بندولو کې مرسته وکړي. د امریکا د روغتیایي او بشري خدمتونو د څانګې چارواکو ته د فایزر شرکت له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د واکسیناسیون لومړني معلومات سپارل شوي. د دې ادارې یو ویاند او فایزر شرکت ویلي په پام کې لري په یو معتبر ژورنال کې لا زیاته مؤثره تا شریک کړی. د کووید 19 په وړاندې د امریکا د ادارې د کمپاین یو متخصص او مسول ډاکټر انټونی فوچی چې په روغتیایي چارو کې د ولسمشر جو بایدن لوړ پوړی سلاکار هم دی ویلي پرونی ناست ډیره معلوماتي وه او تنظیمونکي به د متحده ایالاتونو د تګلارې تر بدلون مخکې ټول مسایل وڅاري. هغه وروسته له سی ان ان ټلویزیون سره ټینګار وکړ چې دمګړې د شته معلوماتو له مخې دریم شاټ ته اړتیا نشته، خو دا یو دایمي پریکړه نه ده.
Right now, given the data,
معلومات او ډیټا ته په کتو اوس وخت د اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتی شاټ ولګو. هغه شاټ چې د مدرنا یا جانسن ان جانسن تر واکسین وروسته د زیات تقویت په خاطر لګول کیږي، خو دا په دې معنا نه ده چې خبره ختمه ده او د ویروس خپرېدا همدلته دریږي. مطالعات کیږي چې څه وخت او څنګه خلکو ته دریم واکسین ولګو، نو ځکه هم نشو ویلی چې دریم شاټ نه لګو او قصه د تل لپاره ختمه ده. ډاکټر فوچی ویل واکسینونه خورا موثره دي او اوس بحثونه په دې دي چې تر څومره به دوام کوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د دریم شهر د لګولو په اړه خبرداري ورکړې وو. دغه سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه په یو ناسته کې نیوکه وکړه چې د کرونا د واکسین تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدریس ادهانم ګواښ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بې وزلې هیوادونه له پامه ونه غورځوي، ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي، بلکې پخپله هم د کرونا په مهار نشي بریالی کېدای. اسرائیل یوازینی هیواد دی چې وختي د خپلو خلکو لپاره د کووید د واکسین دریم شاټ لګول پیل کړي. که څه هم د دغه هیواد د وګړو ګڼه برخه واکسین شوي، خو په دې وروستیو څو ورځو کې هلته د کووید په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په جنوبي کوریا او فرانسا کې هم د کووید 19 پیښې بیا زیاتې شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون امر کړی چې د سپتمبر تر 15 د ټول روغتیا پالان واکسین شي. د آکسفورډ او ځینو نورو بنسټونو یوه ګډه سروې ښیي چې دمګړې په ټوله نړۍ کې 25% خلکو لږ تر لږه د کووید یو ډوز واکسین اخیستی. د معلوماتو په اساس په ټوله نړۍ کې نږدې 3.5 میلیارد ډوزه واکسینونه ویشل شوي، خو په بېوزلو هیوادونو کې یوازې 1% خلکو یو ډوز لګولی. په داسې حال کې چې د ورځې نږدې 1.5 میلیونه واکسینونه هم په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره له نړیوالو هڅو سربیره اوس وخت د رسمي شمیرو له مخې چې جانس هاپکنز پوهنتون او څو نورو بنسټونو خپرې کړي، په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې څه باندې 1.8 میلیونو ته رسېدلي، چې له ډلې د مړو شمېر له 4.8 میلیونو کسانو اوښتی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی او پکتیکا ترمنځ لویه لاره له 4 کلونو بندېدو وروسته خلاصه شوه. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه پوخ سړک د هر ډول تګ راتګ پر مخ بند کړی و، خو خلکو ته یې په کلیو او خامو لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه.
د سیمې خلک وایي وسلوالو طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ غځېدلی سړک له 4 کلو بندېدو وروسته خلاص کړ. دوی وایي اوس د خامه لارو پر ځای پر پاخه سړک تګ راتګ کوي. دغه سړک 4 کاله وړاندې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته د هر ډول تګ راتګ په مخ وتاړه چې د غزنی اندړو ولسوالۍ مرکز میرای ونیوه، خو د سیمې او دواړو ولایتونو ولسی خلکو ته یې په کلیو او خامه لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه. د غزنی اندړو ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې پر دغې لارې له خلاصون وروسته خپل کلي ته تللی وایي خوښ دی چې دغه لاره خلاصه سوه او دوی ورباندې تګ راتګ کوي. د په خبره د ساعتونو هغه سفر را لند سوای چې په خاورو او دوړو کې به مزل کاوه.
دربارې حمیدی ما د اندلو ولسوالۍ اوسیدونکی زیاتره ساحه د اندلو په سیمه کې بند و. لنیک مرغه دا لار خلاص ده او موږ له غزنی تر پکتیکا پورې په همدې په سړک باندې تګ راتګ کوو.
د دغه سړک ډیرای برخې کندې کپاره او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د وسلوالو طالبانو ماینونو خراب کړی ده، خو د دې ترڅنګ د سیمې خلګوي د دغه سړک ډیرای برخه ډامبر وسلوالو طالبانو وخت په وخت پر ټراکټورونو اړولای هم دی. عبد الله هم د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې کلی اوسیدونکی دی. دای وایي 4 کاله د 40 دقیقو لاره په 2 ساعتونو کې وهله، خوله به له خاورو او دوړو ډکوه، ستړی ستومانه به و، خو اوس خوشاله دی چې له 4 کالو وروسته خپل کور ته په پاخه ډامبر ستنیږي.
خلق د غزنی د پکتیکا سړک ته سوست مسافر په مخلص سوې د ډیر خوشاله دي. د دې لارې په څنګ باندې بل لار باندې خلکو تګ را تکول غزنی پکتیکا ته هغه لار ډیر مشکل لرل، نو دغه پرتله د لار ډیر ښه ده او خلک ډیر ورته لیواله دي.
سیمایزو چارواکو او وسلوالو طالبانو د دغه سړک د خلاصون په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ډیرای ځله افغان امنیتي ځواکونو د دغه لارې د خلاصون هڅې کړې وي، خو بریالي سوي نه و. وسلوال طالبان دا لاره له 4 کالو وروسته په داسې حال کې خلاصوي چې پر دغه لاره د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې د امنیتي ځواکونو د پوستو په خانی بابا سیمه کې د ملي اردو د سینې بیس او په چار دیوال سیمه کې د ملي اردو دریم نمبر کنډک په دا وروستیو کې طالبانو سقوط کړل.
ستاسو لا پیغامونو
کوچی کندهار سمو د هیل ورزول ورو چې کوچان سره مداران سره یو کوشش کومه نړۍ چې د پلاړو د نکړه وخت به خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چپو نن ورځ غن نړۍ د سرمنه نړۍ په څنځ دې زره کالدار لا موږ خلکو جنرانی به خالد زکه نړۍ نو چې وډونو په دغه کې هم څه خالد نړۍ هم زکه نو دا کوچان خو بس ختم و درې لوبه اشاره نشته والسلام نورستان ولایت وامول سالینا محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دا د محصلینو د مشکلاتو په اړه چې د کورونا راتګ سره چې کم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کم بد اغیز کړی دا چې خپل نظر وړاندې کوم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دا کورونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کورونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کورونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دي هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کورونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي. او یو سیمستر امتحان ورکړي او بل سیمستر په وجه باندې یو سیمستر پاتې کېدو په وجه باندې پوره کال ضایع شي نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي نو څه کال چې هم ضایع شي نو دوه کاله بیرته هغوی جبران کول نو دا ډېر مشکل خبره ده. نو زما د وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلینو چې یو سیمستر امتحان ورکړي ده هغوی باید دغه بل سیمستر باید دغه فصل اول سیمستر اول سیمستر سره باید قیاس شي او په آینده کې باید په نویو سیمستونو کې باید دوی ورته د درس
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادۍ رادیو مجلې په وروستیو دقیقو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د بشري حقوقو سازمان وایي په دې هیواد کې د روانو جګړو اکثر قربانیان عام وګړي دي. د وروستیو جګړو د قربانیانو کورنۍ هم همدا خبره کوي او د افغان حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. د جګړو قربانیان ډېرې دردونکې کیسې هم لري لکه دا ماشوم.
پنځلس کلن احمد شریف شاوخوا یو میاست وړاندې د لغمان ولایت د مهترلام ښار په عمرزیو کلي کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې په لاس ټپي سوی دی. د شریف لاس د پیکا په مرمۍ ټپي سوی و چې بیا د کابل ښار په ایمرجنسي روغتون کې ډاکټرانو ترې پرې کړی دی. شریف او د شریف کورنۍ د شدیدو جګړو له امله له لغمانه کابل ته راکډه سوي دي او دلته د کډوالو په یو کام کې اوسيږي. د شریف پلار وایي شدیدو جګړو له خپل مینې د بې ځای کېدو تر څنګ له ډیرو نورو ستونزو سره هم مخامخ کړای دی. دای وایي له احمد شریف سره د مصطفی په نوم یو شپږ میاستینای ماشوم هم برسیران ټپي سوی دی. شریف او کورنۍ د وروستیو جګړو یوازینی قربانیان نه دي بلکې د دوی په شان په سلګونو نور ملکیان هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له جګړو په مستقیم ډول اغیزمن سوي دي. هغه موکړه په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه د حکومت او طالبانو نظر هم ولرو خو د اړوندو دولتي ادارو او طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایي. مخکې تر دې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د جګړو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته ډیر پام کوي. طالبانو هم ورته ژمنې کړې وي خو د وروستیو جګړو د ملکی قربانیانو حال دا څرګندوي چې په دې ژمنو عمل نه دی سوی. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې روان جګړیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د روانو جګړو ډیری قربانیان ملکیان دي. د دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مشر زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون په دې اړه په خپل شپږ میاستنی راپور کار کوي چې ډیر ژر به بشپړ او له خلکو رسنیو سره به شریک سي. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان هم په دې اړه اندېښنه ښیي. دغه سازمان مشر لالګل لال
په خوشنۍ سره چې په هیواد کې ورستر بلې تاوتریخواله زیاتیږي او جګړې پراخیږي، دا د دې لامل ګرځيږي چې د ملکی خلکو نه ژوند اخلي، ملکی خلکو ته د سر او ځان ځانونه وړي او بلاخره د خپل کورونو پر خودل ته اړکیږي. چې دا ټول هغه څه دي چې د بشري حقوقو او د جنگ د نړیوال قوانینو یا د بشر پال د نړیوال قوانینو لمخه جنگی جنایات دي.
خغلی لال او د احمد شریف کورنۍ له افغان حکومت او طالبانو د جګړو د نړیوالو اصول په پام کې ساتلو او د جنگونو د پای غوښتنه کوي. د می د میاشتې لومړۍ نیټې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی، په دغه هیواد کې جګړو هم زور اخیستی دی.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځنګړی بحث 15 دقیقې اونیس پروګرام وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې به نوریاس نوري ستاسو کوربه وي. خو اوس تاسو د لنډو خبرونو اوریدو ته رابولم چې احمد شیبری اوروي.
د بلخ ولایت د امنیتي وزیر در زبانی په خاطر ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف کې امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه. جمهور رئیس غنی نن سهار د یو جګپوري پلاوی په مشي مزار شریف ته ولاړ. لار څخه په خبره شوی بیان کې راغلی دي چې د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبري وشوه او جمهور رئیس امنیتي مسولانو ته لارښوونه وکړه. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې په پلازمینه د دوشنبه کې کیږي ګډون کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کران و منجان ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شا تمبولی. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه تلته هوایي ځواک په ملتیا د امنیتي ځواکونو او پاتونوالو په عملیاتو کې 23 طالبان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووډ 19 د درملنې لپاره په یو روغتون کې د اور لګیدو له امله د وژل شویو شمیر 14 ته لوړ شو. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي شهر ناصریه کې د کووډ 19 ناروغي په څنګه کې د اور لګیدو د پیښه تر 15 ډیر کسان ټپیان کړي هم دي. دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګید. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په وینجنګ شهر کې د یو هوټل د نړیدو له امله لشتر لږه اته ته نمړ شوي او نه نور تری تم دي. دا شهر د شانګهای لویدیځ څخه نږدې 100 کیلومتره لري پروت دی. او واشنگتن ویلي د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ووم پړاو خبرو کې کوم مهلت نه ټاکي، خو د احتمالي اټومي پرمختګ په اړه ایران ته خبرداري ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نیټ پرایس وویل ایران هم خبرو ته یوازې دومره څه لري چې ووایي د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوې.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 15 فیصد
متاسف یم چې
حکومت ته چکرې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو 15 دقیقې بحث کوم بیا هم زنوري اسنوري هر کله کوم. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن حضور نږدې د چ امپایر ته ورسیږي. د امریکایي ولسمشر جو بایدن د ورستي اعلان لمخې ټول امریکایي ځواکونه به د رواني اګست میاشتې تر 1 پورې له افغانستان ووزي. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې نږدې شل کاله تیر کړل. دغه ځواکونه افغانستان ته د دې لپاره راغلي وو چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یوسي. په تیره بیا د پر امریکا د سپتمبر د 12 د حملې د طرحانو څخه د دې حملې غچ واخلي. د القاعده مشر او دغه راز د القاعده نور غړي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په وروستي اعلان کې دا خبره بیا تکرار کړه چې د دوی ماموریت په افغانستان کې هغه هدف چې ورته ټاکل شوی و ترلاسه کړی. د القاعده مشر اسامه بن لادن وواجاو د القاعده شبکه هم په افغانستان کې کمزوري شوې ده او افغانستان ته د دې لپاره نه وتللی چې په دې هیواد کې دولت جوړونه یا ملت جوړونه وکړي. دا هغه څه و چې د امریکا د حضور په لومړیو کې امریکایي چارواکو پرې ډیر تاکید کاوه.
نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې شل کاله تیر کړل. په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یوړه. دغه جګړه چې اوس آباد ډیر پراخ شوې ده. وسلوالو طالبانو په ورستیو کې د دې جګړې په ترڅ کې ډیرې سیمې لاندې کړې دي. نړیوالو ځواکونو په مقطعي ډول په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو په مخنیوي کې څومره رول ولوباو او په دې تیرو نږدې شلو کلونو کې په فزیکی برخه کې د بیا رغونې په برخه کې څه کارونه کړي او دغه راز په مانوي برخه کې د بشري حقونو د پراختیا د بشري حقونو په تامین په تیر بیا د ښځو او نورو کې څه کړي دي او تر هر څه مهمه خیداوي چې په تیرو شلو کلونو کې څومره افغان امنیتي ځواکونه روزلي دغه روزنه په څه ډول مختلفه او آیا هغه څه چې لازم ده افغان ځواکونه نن روزل شوی او کولای شي چې وسلوالو طالبانو په وړاندې ودرېږي. پر دې نن لغپلو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي مسایلو څېړونکی سید خالد سادات ته مو بلنه په دې خبرونه کې بلنه ورکړی او دغه راز سیاسي او رسنۍ فعال عبدالجبار بهیر افغان به هم روسره سره یو ځای شي. خو زموږ تخنیکي همکار شریک وی چې سادات صاحب را سره وصل دی. سادات صاحب خبرونه تخره غلست
مننه
تشکر. سلام شي. ساته سب کراته و نړیوال زواکونه چې اوس له افغانستان وزي په دې تیر شلو کلونو کې د دوی اومده لاسترارونه څه دي؟
زه فکر کوم چې موږ د تیر شلو کالو یو پسندر ته وګورو. زه فکر کوم چې د شلو کالو ترته موږ د اوس وخت چې خپل مزل وسنجو یا د افغانستان اوسنۍ وضعیت د پخانی وضعیت سره ورته زیات تغیر راغلی، خصوصا په د افغانانو په ژوند کې یو کلی تغیر راغلی. بل شکه چې د نړیوال ټولنې موجودیت او په عین زمان کې د نړیوال ټولنې مرسته چې دغه تغیر موږ مخصوصو د افغانستان اوس یو نظام لري شل کاله مخکې نه درلود. هدا خل موږ یو اساسي قانون پلیزي کلرو دي چې د جمهوریت یو رپاند بیرغ لري. د افغانستان سیاسي نمائندګي په دوش پتو هیوادونو کې فعال دي. سیاسي نمائندګي او سفارتونه نړۍ سره وصل شوی هواد یو په تجارتي برخه کې مو خورا پرمختګ کړی دی. د دوه یو کال کې موږ یو شریعتي میل ماشوم مکتب ته تلل وس تقریبا دغه ارقام تر 9 میلیون پورې سیږي. په فزیکي ډول افغانستان ډیر مخکې تلل. موږ په خاص سره کونه لرو نړۍ سره اتصال د نړۍ هر نقطه ته موږ په اسانه تګ راتګ کولای شو. زما نظر دا دی چې دا هیڅ د مقایسې وړ نه ده. حتی بس د دښونې چې موږ دی شل کالو مخکې او اوس وخت کې څومره سره دغه یو د قابل محاسبه نه دی. یعنی لنه کوم غیر زیات پرمختګ راغلی ډیر زیات مخکې ته دی، خصوصا په کلی او ترافیک د ژوند هغه سطح ډیر تغیر کړی ده.
ساده
صاحب چې هم مثبت تغیر راغلی
دی. ساده صاحب دغه پرمختګونه چې تاسو یادونه وکړه کله هر افغان سره غږیږي، افغان عام وګړي سره هغه دغه څه نه ویني په غسترګه چې تاسو دغه پرمختګونه ته ګوري، ولې علت څه دی؟ هغه وایي چې د موږ په ژوند کې هیڅ کوم تغیر نه راغلی.
زه فکر کوم چې کچې ته موږ د ټولو افغانانو د ژوند سطح ورزو بل شکه په دې کې به د خلک هم وسیږي چې ممکن ناراضه وسیږي د وسنی وضعیت یا مثلا د زرم په ژوند کې تغیر کم راغلی. اما که تاسو بیا عیني واقعیتونه وګورئ، حتی هغه غدایګر چې په کابل کې د کابل ښار د سړکونو باندې ناست دی، هغه هم خپل ژوند کې د شل کالو ژوند سره پرتله کې زیات تغیر راغلی دی. نور خلاصه کوي، نو زه فکر کوم چې ټول په یو قسم نشي کېدلی. درسته خبره ده، هغه چا چې د ژوند په اقتصادي برخه کې پرمختګونه کړي دي، ممکن هغه یا خپل بزنس یا مثلا نور تجارتي پیشو باندې مصرف وسي، یا په عین زمان کې کېدلی شي په یو بل کې شکه مصرف وسیږي. مثلا ډیرو خلکو چې تعلیمونه نه دي کړي، به تعلیم پاتې شوې دي. ما هم زولې دي، ما د دې جګړې یو نسل په توګه باندې یاد دي. وسنۍ جګړه کې کله چې په 2001 کال کې نړیواله ټولنه امریکایان یا د امریکا کونه نړیواله ټولنه باندې څنګه تاسو سره په تم سره کې نه هم سره کوم. ما نن زه د پونتون استاد په صفت باندې تاسو ته خبرې کوم. کله معنا باندې دا یو غټ تغیر دی. ما د پټګ ویلې بیا مې زده کړې، ماستری وکړه، په عین زمان کې مې د کار وکړ. زما زه د جنګ د وسنۍ جنګ د وسنۍ د غشل کلن بهيري یو نسل یو الگوګي مثال تاسو ته. زه فکر کوم چې زیات تغیر راغلی. که زه وایم چې شل کله مخکې د ماجر څنګه ممکن قابل د محاسبینو وسیږي، دا په دې معنا نه ده چې موږ د ټول افغانان په یو ردیف کې په یو سطح کې قرار لرو. دا یو خورا یو چټک پرمختګ موږ وکړو. لبه د مرغه چې ترڅنګ مو زیات مشکلات هم درلودل، زیات فرصتونه مو ترلاسه کړل، زیات اپورچونټي مو ترلاسه ورکړي. هغه څه لازم او موږ لبه د مرغه چې پرمختګ ونه شو کړی. ولی
ساده سره
ساده سره
کرن بهر سره.
بله موږ تل په خبرونو کې د خلکو غوونه اخیستې دي په ډیرو مواردو کې د پافانسان کې چې کله موږ له خلکو پوښتلې دي چې دوی په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي حضور په اړه څه فکر کوي. له هرو خی لاسو اته ویل چې نړیوال ځواکونه باید ووزي. که د نړیوال ځواکونو په افغانستان کې حضور دومره بریاوي درلودل نو آیا پاتې دو سره تاسو موافق ولې چې باید پاتې شوی وي؟ نور هم
یو شی زیاده ونه کوم چې زما خبرې په دې معنی تعبیر نشي چې از خارجي قوت ډول قوتونو حضور په افغانستان کې د دې باس شوی چې موږ تللی یو. اما بله شکه چې نړیوال ټولنې سره زمنګ اتصال د نړیوال ټولنې سره زمنګ د کنیکټ کېدو او زمنګ تل کېدو نتیجه ده چې د دې ستور شوی یو مسله ده. دا مسله ده چې د نړیوال حقوقو له منظره موږ دوه مسایل لرو. یو د خارجي قوتونو یا بیرنی قوتونو د هغوی امنیت کې نقش لوبول دي، د امنیت راوستل دي، بل د امنیت څنګهول دي. د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس کله چې هغه هیواد له جګړې څخه راوځي یا په جګړه کې ښکېل وسیږي انی فوري ډول باندې نړیوال سولاسات ځواکونه ترسو الته په عاجله توګه باندې امنیت تغییر راولي، امنیت راولي، هغه جګړې فضا ختم کړي، جګړې نه باید هیواد راوسی. اما په عین زمان کې د امنیت څنګهول بیا د هغه خارجي قوتونو کار نه دی، بلکې د هیوادونو او د ملتونو د داخلي قوتونو کار دی. زه په دې باور یم چې د دې حقوق قاعده پر اساس باندې چې په هیڅ صورت خارجي قوتونه یا نړیوال قوتونه یا بیرونی قوتونه به هیواد لپاره د دې برسنه شي کېدل چې امنیت راولي. زه هم موافقم چې امریکا نړیوال قوتونه له افغانستان څخه وځي، له افغانستان څخه ولاړ شي. هر قوت ګوري د هر قوت د خپل ځواک، هر ځواک، هر پوز د خپل ملت لپاره جوړي.
بله بله ساده صاحب، بیا هم راشو دې موضوع ته چې په افغانستان کې د بهرنیو حضور که په هغه هر ډول وي، که ملکي وي، که پوځي وي، دا د دې سبب کېږي چې نړیواله ټولنه هغه هیواد ته ډېره توجه وکړي. نړیوال سازمانونه په تیرې بیا نړیوال بانک نور د دوی یو څه ډاټ حاصل کېږي چې دلته یو حضور شته د نړیواله ټولنې. په دې به وروسته خبرې وکړو اوس چې دغه ځواکونه وځي، آیا نړیواله ټولنه به بیا هم په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي په همغه پخواني ډول کنه؟ خو زموږ یو بل میلمه هم را سره وصل شوی دی. مخکې یادونه وکړه چې سیاسي او رسنۍ فعال عبدالجبار بهیر افغان ته مو بلنه ورکړې، خو ګمانم چې یو څه ستونزې ویلې، نوموړي سره زموږ اړیکه ټینګه نه شوه. پر ځای د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د غرض سیاسي فعال غفور احمد جاوید را سره وصل شوی دی. جاوید صاحب خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه. زه هم په خپل وخت
نه پوهېږم چې تاسو به مخکې د سعادت صاحب څرګندونې اورېدلې وي که نه وي اورېدلې. خو په هر صورت لنډه دا دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن حضور په دې هېواد کې په ډېرو برخو کې پرمختګونه کړي، یعنې که هغه معنوي دي که فزیکي دي. تاسو چې یو موده هم د افغانستان دفاع وزارت ویان پاتې شوي وي، تاسو هم موافق یاست چې د نړیوالو ځواکونو حضور په افغانستان کې داسې د پرمختګونو سبب شوی چې پر هغو کېدای شي چې افغانستان ودرېږي او مخته ولاړ شي، یعنی دوام وکړي دغه پرمختګونه؟
لومړۍ برخه چې تر ټولو مهمه او اړینه د یو هیواد لپاره ده، دغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، وسلوال ځواکونه. تاسو ولیدل چې شل کاله مخکې موږ هیڅ نه لرل، نن تاسو ډیر ښه وسلوال فوجونه لري، هم د ملي پولیس، هم ملي اردو، هم ملي امنیت. موږ ډیرې لاسته راوړنې لرو. اوس افغانستان د امنیت تامین په بشپړه توګه د دوی په غاړه دی. تر 300,000 پورې زیات ځواکونه موږ لرو چې مخکې موږ دا هیڅ نه لرل. تقریبا تر 200 بالا پورې الوتکې لرو. دغه لاندو ورځو کې 15 نورې راځي ورته. دا یو بخش دی په نظامي برخه کې. او کله چې تاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه ولرئ، تاسو د خپل هیواد سوله او ثبات کولی شئ. دویمه مهمه برخه اقتصادي برخه ده. زرګونه کیلومتره سړکونه جوړ شول. زمونږ صادرات چې دي هغه نړیوال مارکیټونو ته لاړل. تاسو وګورئ جلغوزه هغه لاړلو چین ته. د دې ترڅنګ مهم باس زمونږ د نړیوالو سره د اړیکو باس تر زیاتو هیوادونو کې زمونږ سفارتونه فعال شو او موږ د یو هیواد او د یو ملت په توګه بیرته په نړۍ کې را څرګند شو. د دې ترڅنګ تاسو وګورئ منتخب رئیس جمهور، منتخب پارلمان، ولایتي شورا، د بیان ازادي، ښځو حقوق. تاسو ولیدل چې موږ د شل کاله مخکې زر کسان جونې چې مثلا موږ لیسانس نه لرلې، اوس د دې تعداد لسګونو زرو ته رسیږي. تاسو همدا اوس سلګونه پوهنتونونه ګورئ، د دې ترڅنګ زرګونه ښوونځي ګورئ. تاسو همدا اوس په ټول افغانستان کې دی چې د داسې نجونې ګورئ چې ران شولې. مثلا د دې ترڅنګ مهم بات دا و چې په امریکا او په دې ځایانو کې هغوی زده کړې وکړلې، اوس دغه نجونې راغلي دي د رهبرۍ کچې ته. دا بل بحث دی. ټاکنی لرو مونږه د خلکو ارادي تمثيل لرو
بل جاوید صاحب
دا مانوي اخذ چې مونږ
جاوید صاحب تاسو یادونه وکړه تقریبا بل تاسو او صادق صاحب تقریبا په هم نظر یاست نړیوال زواکونه د خارونو لری په لری کلو باندو کې تقریبا ډیر موده وسیدل او هلته د امنیت ټینګښت ترڅنګ د پی آر ټی په بڼه د بیرغونې چارې هم مخته وړلې هدف دا و چې نړیوال ځواکونه وکولی شي کلیوالو خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي پلونه پلچکونه جوړ کړي سرتخانې جوړې کړي د کرنې په برخه کې د اوبو لګولو د کانالونو د پلونو او په ډیرو برخو کې دا د دې لپاره و چې د افغانانو زړونه نړیوال ځواکونه خپل کړي فکر کوي چې دوی په دغه شلکلن حضور کې وکولای شول چې د کلیوالو خلکو لپاره یو څه وکړي او د دوی په زړونو کې خپل ځای وساتي کې وزي او یو وخت وایي چې نړیوالو ځواکونو دغه شای لمونږ لپاره جوړ کړی یا داسې په عمومي تصویر کې واخلو داسې یو تصویر رامنځته کېدای شي
یو جرأت به وکړه خو یو وخت لا کې جرأت هغه دا چې متاسفانه یو ځای چې وران په هیڅ حالت خوشاله نه دي که دوی مثلا دیموکراتیک نظام راشم نه خوخی که دوی سر روسیه مرسته وکیم نه خوخی که دوی سر نور څوک مرسته وکیم نه خوخی زه فکر کوم مونږ باید یو څه مسولیتونه خپل مومنو همدا اوس تاسو ګورئ چې د افغانستان ترکاري دوبۍ امارات او دې ځایونو ته رسیدي همدا تاسو ګورئ چې د افغانستان انار چې د هغې جوس کاناډا همدارنګه انګلستان همدارنګه دغه ته رسیدي امریکا ته همدا اوس موږ د جلغوزي کاروبار له امریکا سره شو دا خو د کلیوالو لپاره دي ځکه د هغوی حاصلات دي زموږ د جلغوزیو قرار دا وګورئ بل څه وګورئ دا ټول د همدوی سره دي یا مثلا په نورو برخو کې وګورئ کلو ته سرکونه پاخه شو کل سټورونه جوړ شول هلته سولر سیستم دی هلته انټرنیټ دی هلته تاسو وګورئ زه یو مثال درته درکوم د ننګرهار خوږیانو ولسوال شل کاله مخکې سړک نه درلود اوس د غره تر بیخه سړک پوخ دی هلته سل بستریز روغتون دی یعنی دا هغه څه دي چې او که افغانان دا فکر کوي که افغانان دا توقع کوي چې موږ په یو ورځ کې اروپا شو دا هیڅ ممکن نه ده موږ په وچه کې راګیر یو هیواد یو موږ مثلا بنسټونه نه لرل موږ ظرفیت لرل تاسو په لګي موږ د کرهنې یو ښه انجینر په وخت کې نه لرلو او ظرفیتونه وروزل شو کار شو یعنی که څوک انانو کې دا وایي چې نړیوالو دلته مرسته نه ده کړې زه هم دا سوال ورنکوم چې کابل کې ټول څو ملي بس او نن کابل ښار تر پنځله کو یا تر څلوله کو پورې واځي موټرونه پدې کې ګرځيږي دا د کومه شو افغانانو خپل کوم کار نه دی استلې افغانانو حکومت یو شی زه درته وایم چې مونږ باید احانې ستو مونږ باید د نړیوالو په تاماتو کې هغه څه وسو چې نړۍ په مونږ باور وکړي او مونږ دغه باور چې د خپل کو هغه څه چې نړۍ مونږ ته راځي هغه نو هغه نه مونږ بیا کولای شو چې
خپل هیواد لپاره هم هغه څه فکر وکړو لکه د نورې نړۍ لپاره چې بله مننه جاوید صاحب ساده صاحب تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې نړیوالو ځواکونو یو عمده لاسته راوړنه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه یې وروزل په پخوې ودرول او ښه سمبال کړل فکر کوي چې افغانستان داسې ځواک لري چې کولای شي په یوازې سر د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په وړاندې ودرېږي
بل شکه زه فکر کوم چې موږ دې هڅه رسیدلی یو چې بل اخر بعد د افغانستان د اوسنۍ ځمکنۍ بشپړتیا د افغانستان د اوسنۍ اراضي د دفاع لپاره باید زمنګ ملي امنیتي ځواکونه جوړه دي او جوړه شوې دي زما معلومات دا څنګه تاسو ته معلومات ده چې 2014 کال نه دی خاطر زمنګ ملي امنیتي ځواکونه خپل په جنگي حالت کې دي او تقریبا تر ورم کال یعنی یو کال مخه 90% عملیات مخول و 0% عملیات مخول زما باور ده چې منګه د دې وسنی فوج څخه کتو سره د وسنی امکاناتو څخه کتو سره او د قوی رهبری په دروازه سره کول شي بل اخر دغه د خپل ځمکنه بشپړتیا او د خپل اراده څخه دفاع وکاندو نو زه کوم تشویش درلودم دا وطن به وي په دې وطن کې درسته خبره ده چې موږ مشورات لرو سنځل لرو د نړۍ استخبارات سره په جګړه کې ښکېلی او د سیمې استخبارات سره په جګړه کې ښکېلی دښمن مونږ له بده مرغه دومره یو مکار دښمن چې موږ هر پرمختګ ته اړ یو شو ولې زموږ پرمختګونه ومني او یا منځو هدايا خل وی ګورې نه بنا پر دې باندې فکر کوم د شتاسو سره تر بعد مختزو او حرکت کوو زموږ د ځاکول ورته د دې جوګه شوې د خپل اخر خپل زموږ وساتي
بلې جاوید صاحب تاسو چې یو څه موده د دفاع وزارت ویان وی ځواکونه فکر کوي چې هغه څه چې باید لازم وای روزل شوی او یو ک دغه اعلان چې نړیوال ځواکونه وزیر دوی لپاره هم نابرابر وو په برخه کې ډیر انتقادونه موجود دي، هغه د افغانستان د ځواکونو مجهز کېدل چې ډیر نه وخت دغه بهیر پایل کړ. نه پوهیږم چې ولی د مختلفو لورو د انتقادونه کېږي چې پر دوی باندې باور نشو کېدای چې الوتکاوات جګړه کړي. اوس د لوجستیک په برخه کې افغان ځواکونه د انتقال په برخه کې، د مهماتو په برخه کې تقریبا له غټستون سره مخامخ دي. موږ چې وینو اکثره پوسټو ته دوی نشي رسولای مواد اکمالات او د ټول حواله لري باید وشي. ولی و نشو نړیوالو ځواکونو دغه ټکی ته ډیر پام ونه کړ. افغان هوایي ځواکونه خونه روزل دغه بهیر ډیر ورسته پایل کړ.
یا ما چې مخکې ویلې وو په دې کې دا غوښته اشتباهات وو چې دا بهیر په ټوله کې په تاسو سره وو ورنار کې پیل شو. متاسف وره کله چې بهیر هم پیل شو، هغه سیمپونه چې باید امنیتي دفاعي ځواکونو ته په نظر کې نیول شوي وو، هغه سیمپونه هم په نظر کې ونه نیول شول. بل مهم بات دا و چې دغه وو تهدیدونه په نظر کې ونه نیول شول. لومړی کې باز دا و چې اویا زره امنیتي دفاعي ځواکونه کولای شي دا ستونزه حل کړي. ولی بیا چې موږ وکړل ستونزه ډیره لویه وه، چې په زمون په خپل شاکې زمون غونډې هیوا دونه پامنيتي دي په ایزو کونه ډیر زیات دي. نو دا بیلانس باید ساتل شوی. بل د نشي توکو مافیا او کخ د دې په څیر بیلانس باید اماده کې نیول شوی وي. د عايش په وړاندې د نړیوال تورز په وړاندې دې کې څون دی وي. ولی په تیرو شپږو وختو کې کله نه چې ولسمشر غنی وخت ورسېدلو، یو حقیقت دا دی چې امنیتي دي په ایزو کونه ته پاملرنه زیات تر څو په مانوي لحاظ هم د مورال لحاظ وس سید چې یو څه وخت پورې بستون دی او وینو په هر هواد به تاسو بستون دی وویني، هغه درک یو هغه ته حلاري وباسي. اوس خوشبختانه د ولسمشر د ورستي سفر نه د چامبیکا په لارولو هغه د نو الوتکو د ډیرو الوتکو د ورکر اسمنه کړي. دا نړیوال ځواکونه وتل یو چانس هم دا چې موږ به نور په خپلو دی ترڅو به نړیوال ځواکونه دلته و موږ منتظر
وو.
زه فکر کوم دا ځکه موږ آماده وي او آماده دي ځکه چې هغه وخت چې زو وزارت دفاع کې تخصص نه وي چې د کور عملیات موږ مختارل په بعض ځایو کې بدوی مشورې یا لوجستیک او یا هوایي ملاتړ راکولو. ولی اوس خو کدا غ 15 تل وي بالا لوڅ کې چابل او رزو اعلان کړی وي راورته چې موږ دا ستونزه حل کړي. ولی یو باس ډیر مهم دی، هغه دا چې د دم تاکید دا کومه چې د امنیتي دفاعي ځواک رهبری کې باید ډیر ګټي ونه وهل شي او رهبری سالمه پاتې شي.
مننه سادات صاحب. اوس چې دغه وضعیت تاسو وینئ د افغانستان وضعیت ډیر پیچلی، لکه څنګه چې ولسمشر غنی وویل یو حالت رامنځته شوی جنگي حالت. افغانستان قوي پیاوړي ځواک ته اړتیا لري چې وکولی شي دغه ګواښونه چې نن ورځ افغانستان ته متوجه دي شن کړي. د افغانستان دولت اوس له ولس څخه هم د ملاتړ غوښتنه کړې ده. که په دې باندې یو لاندې رڼا واچوي او بل بحث دا دی چې شل کاله چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې شول، فکر کوي چې آیا موږ په نظامی او امنیتي برخه کې غربي یا لویدیز د ناتو سیستم خپل کړی شو کنه؟ ځکه چې تر دا پرونه پورې هم په افغانستان کې هغه روسي د پخواني شوروي اتحاد پوځي سیستم روان دی، الیکپټر محمد دی، ټول هغه دی. آیا افغانستان بلدی ورسته بیا هم په همدغه غربي یا د ناتو په سیستم پورې تړلې پاتې شي کنه؟
یو خود استاسو دو سوال دی. یو سوال دی چې افغانستان د خلکو سنې وجد چې دوی جګ شوې دي، یو هداخل افغانستان حکومت یا د اوسنی رهبری د افغانستان ملت باندې راکړه چې باید دفاع وکړي. موږ د تاریخ په تیر کې د تاریخ په اوږدو کې څورو زموږ جغرافي ملتونو ساتلې ده، بلکې د دې کې حکومتونه نه، په دې کې نظامونه نه، ول د جغرافي د افغانستان خلکو ساتلې ده، ملت افغانستان خلکو ساتلې ده. بل اخر د افغانستان خلک د افغانستان ملت ده. نو زه فکر کوم چې اوس بل اخر وخت رسول له چمنګه د اجنبيانو مقابله کې او د هغه چا مقابله کې چې هغه هغه خل د افغانستان د ملت پلان جګړه کې، د افغانستان د نظام پلان جګړه کې، یا د افغانستان د بربادي لپاره جګړه کې، د افغانستان خلک لاس په کار کې دا لمړی ځل نه ده، اخر ځل به هم نه وسیږي. یو مثلا د مسله تاسو ویل چې په سیستم کې چې غربي سیستم د پاتې کیږي، یاسه نظام د دفاعي دومره مازما هدف دا چې د افغانستان حکومت یا ربري اوس په هغه هڅه کې ترسو هر حاله ممکن لا چې کول شي منګ لپاره موسمیر اوسې، منګ لپاره ممید اوسې، هغه باندې لاس کار کوي. یعنی د جدالو ته کورنی ول په زمانه کې د وسلو تجهیزات او تیر لنورې وادونو څخه د افغانستان حکومت د خپل جغرافي موقعیت په کتو سره، د افغانستان د ابو هوا د اقلیم د په کتو سره باید دغه امکانات ترلاسه شول چې په افغانستان کې ګټور شي. دا نو ټکنیکی بحث ده، فکر کوم چې دوستان په دې باندې بحث کولای شي.
بلې مننه جاوید صاحب. نړیوالو کویلی دي چې ځواک ځواکونه باسي خو بیا به هم د افغانستان له دولت او د غراز د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملاتړ په برخه کې د تمویل موضوع د چي مخکې ویلې دي چې د میلیارډونو هغه مرستې به د افغان امنیتي ځواکونو سره دوام وکړي. کراشو دې ته چې لرینا آیا فکر کولای شي چې کچېری د افغانستان وضعیت لا خرابېږي، خارونو د نیول کېدو ګواښ زیاتېږي، وسلوال طالبان نور هم رامخته کېږي، فکر کوي چې آیا له بهره له لرې به بیا هم امریکا افغانستان کې ښکېل پاتې شي په پوځي برخه کې او په وسلوال طالبانو به بریدونه وکړي د افغانستان د پوځ په ملاتړ؟
څو شیان یو دا ده چې ولس خو ذهن آماده نه دی چې نور طالب په خار کې یا چیرته ومه. تاسو وروستي بدلونونه ولیدل، ولس په ډېر لوړ مورال او په ډېر قوت سره د افغانستان د امنیت پوځ ځواکونو شاته ولاړ دی. طالب هیڅکله نشي کېدلی چې نور بریالی شي یا خار ته رانه وځي. په شلو کلونو کې هغه ازادي، په شلو کلونو کې هغه امکانات چې ولس ځوانانو ترلاسه کړي، تاسو وګورئ د ځوانانو همدغه پرمختګ غواړي. بل مهم بات دا ده چې هغوی دا مرض دغه کړي ده افغانستان نه دی او نړیواله ټولنه هم اوس افغانستان نشي هیرولی. دلته د امریکا او ناټو اوږدمهالې ګټې دي. دلته تاسو د چین دیوالته په وروستیو کتله دلته مثلا نور مسایل شته سیمه ییز دی کې امریکا ډېره زیاته دلچسپي لري او امریکا هغه امکانات او هغه ټیکنالوژي لري چې کولی شي په یو ساعت کې له فرق او یا مثلا د بل عربي هیواد نه الوتکې چیږي کې او دلته ټارګېټ وکړي او بېرته لاړ شي. دا څو ورځې کړي مو په فراو دي ځایانو کې مثلا دوی هغه ځای راجیګ شوي دلته د نشي توکو فابریکې ویشتي او بېرته. یعنې په دې برخه کې امریکا او ناټو چې دی کومه ستونزه نه لري، موږ د دوی سره سوپا او نور قراردادونه هم لرو او د دوی هغه خپل ګټې چې دي د دوی نېشنل انټرست دي هغه هم دوی ته اجازه ورکوي چې دلته عملیات. نو زه فکر کوم چې او تر ټولو مهم باز دوی ته دا ختمانی چې دوی هم ته بلک هاک جنگي هلیکاپټر راځي او یو څه موږ دغه بلک هاک ان جنگي هلیکاپټر دغه چی کی د تعداد نو درته تاسو مره وشته چې الله دا کوم په ځوانانو کې د رهبری
مننه. له دواړو میلمنو مننه کوو چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړل. د سیاسي مسایلو څېړونکی سید خالد سادات او د غراز سیاسي فعال او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال غفور احمد جاوید په دې بحث کې ګډون وکړل. دې بحث البته آباد ډېرو خو موږ یوه برخه راون غړل چې نړیوالو حضور په تیر شلو کلونو کې څه لاسته راوړنې درلودې، بیا هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. تر اوسه نړیوال ځواکونه نه دی وتلی. نړیوال ځواکونه به د اګست میاشتې تر یو دیرشمې پورې له افغانستان ووزي. پر دې به بیا هم بحثونو ته دوام ورکوو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
وطن وطن دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګران وطن
دا پمنګ ګران وطن دا پمنګ ګران وطن
خاور د غیرت زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري
غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري
دا وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګران وطن
دا پمنګ
غیرت زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري سینې دار افغان ولولې لري بلند لمبې لري
بلند
لمبې لري سینې دار افغان ولولې لري بلند لمبې لري
بلند لمبې لري
تن وطن وطن دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګران وطن
دا پمنګ ګران وطن دا پمنګ ګران وطن
خاور د غیرت زلزلې لری طوفان لری غرونو کې بازان لری عورت غیرت زلزلے لرے طوفان لرے غرونو کی بازان لرے چت سرنا لا اسمان سرا ننگ اولا ایمان سرا
ننگ اولا ایمان سرا ننگ اولا ایمان سرا
سارے دغرو چت سرنا لا اسمان سرا ننگ اولا